شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. پر ایران د اسرائیل د بریدونو دوهم موج روان دی. یو شمیر امریکایي او اسرائیلي رسنیو د وال ستریت جورنال او هارارتس په شمول د دې حملو خبر ورکړ. سی این این تلویزیون هم د بریدونه تایید کړي دي. د ایران د سپای پاسداران ته نشتې رسنۍ تسلیم ویلي دي چې په تهران کې د دافع هوا ډزې اورېدل کېږي. بل لور ته چارواکي خبر ورکوي چې عراقي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې ټولې الوتنې ځنډېدلې دي او په سوریه کې هم اسرائیلي الوتکو پوځي اهداف په نقشه کړي دي. چین اعلان کړی دی چې لر روان د دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جیان پرون په خبرې غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز جوړېدو خبر ورکړی. د دفتر په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې وړو هیوادونو اساس به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان ابدالیان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډله تېر ماښام د عمان په کوربتوب د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالي لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماتې ورکړه. ابدالیان به د یکشنبې په ورځ په پایلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د روسیې یوه بې پیلوټ الوتکه پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د استوګنې پر یوه ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سیټی پاپ کووي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیځ په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلی اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شوی دی. د سربیا ولسمشر وایي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب او دې هدف ته د رسیدو هڅې خورا مهمې دي. الکساندر ووچچ دا څرګندونې پرون د اروپایي کمیسیون له مشر اورسلا فان دیر لین سره له کتنې وروسته وکړې. ښاغلی ووچچ په بلګراد کې له میرمن فان دیر لین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اروپایي کمیسیون مشر له سربیا څخه وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له اعلامیو سره دې ځان تر دې زیات برابر کړي. موسم د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي. په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژده یې ورسره کوي.
جنجال دی په زور در باندې منی. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. کورنۍ په کې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي یوازې په خپل خواخه داسې کوي چې خپل ځوان ان خبر هم نوی.
د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي. نو دا یو بې ځای ننګ بولي یا غیرتي بولي چې ولې زما خور په خپل خواخه باندې یو څوک انتخاب کوي واده سره وکړي.
نن امدا موضوع چړوم ملکی هم وکړی. قدر من اختونکو دا موضوع روخانه ده چې کوژده او واده کول د ټول عمر خبره ده. د همدې لپاره خو د اسلام دین هم ټینګار کړی چې د نکاح لپاره د هلک او جلی رضایت شرط دی. خو له بده مرغه ځینې کورنۍ چې کله د خپلو اولادونو ودونه کوي پرته له دې چې هغوی خبر کړي په خپله خوښه کوژده ورته کوي. د کابل اوسیدونکی زهره جنت په دې هکله وایي.
دغه ډېره یوه جدي موضوع ده او ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې داسې دردناکې پیښې او قصې په دې موضوع کې تېرې شوې دي. په کونړ ولایت کې یوه انجلۍ او یو هلک چې یو بل یې خوښېدل، البته غوښتل یې چې د انجلۍ سره نکاح وکړي، خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي، دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده. ولې یو هلک په خپله خوښه یوه جنۍ انتخاب کړي، یوه انجلۍ ولې په خپله خوښه یو هلک انتخاب کړي؟ د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته هغه انجلۍ په قتل رسول کېږي. او دا خپله یوه واقعي قصه چې زموږ په خپلوانو کې تېره شوې وه، ډېره دردوره وه. فقط په همدې اساس باندې چې په خپل زړه یا په خپل انتخاب باندې ولې واده وکړي، په دې اساس باندې انجلۍ قتل کېږي او وژل کېږي، چې دا ماته ډېره دردوره وه. دې باندې ما یوه کوچنۍ قصه ولیکله او همداسې نورې ځینې پېښې یا ځینې قصې تېرې شوې دي چې دا یو ډول ننګ ګڼي یا یو ډول پیغورې ګڼي چې ولې یوه لور غوښتنه وکړي چې زما دغه شخص غواړم اسلام نکاح ورسره وکړم یا زما خوښېږي. او سره چې د نجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی، نجلۍ خو بېخي زړه نشي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي. سره له دې هلکانو ته هم ستونزمن او سخته ده، ځکه که هغو هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د نجلۍ سره اسلام نکاح وکړم، نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات، هغه د خپلې کورنۍ لخوا، خپلو خویندو ورونو، پلار مور لخوا، بیا د ټولنې لخوا. او زیاتره داسې قصې داسې داستانونه تېر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي، هم انجلۍ هم هلک، د هغو ژوند یې ورنه اخیستی دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې بې ځایه دودونه دا کارونه کوي، اصلي علت څه کېدلی شي زموږ او تاسو په ټولنه کې؟
که اصلي علت ته پام وکړو، به هم دلته بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاره ده. که موږ هغه پخواني د اسلام نه مخکې وخت چې هغه خلکو به له ناپوهۍ څخه دې څخه چې ناخبرو، نو انجونې به ژوندۍ ښخولې او وژلې به، ځکه چې هغه خلک ناپوه او نه پوهېدل. کله چې هغو ته پوهه راغله، نو هغو توبه وکړه او د دې عمل څخه لاس واغوستو. نو دغه خلک چې بې ننګه غیرت بولي یا زړورتیا ګوري یا میړانه بولي چې خپله خور، خپله لور ووژني، په دې باندې چې ولې یو هلک دې خوښېږي، ولې د هغې ته خوښي، ولې غواړي اسلامي نکاح وکړي، نو دا جهل دی، بې سوادي ده، ناپوهي ده. که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه علم ولري، په قرآن کریم کې تفسیر باندې پوه شي، دیني علم وکړي، دنیاوي علم وکړي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل حق لري، که انجلۍ ده که هلک دی. خدا چې دونه پوهه دي، جهل کې دي، تیاره کې دي، خپله زده کړې نه دي کړي، خپله په پوهه نه پوهېږي، اصلا د ښځو په حقوق نه پوهېږي، د هلکانو په حقوق نه پوهېږي، د ځوانانو په حقوق نه پوهېږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پوهېږي، نو دا یو بې ځایه ننګ بولي یا غیرت یې بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي، یا ولې زما ورور دې په خپله خوښه یو انجلۍ انتخاب کړي، ولې زما زوی دی. او خصوصا زمونږ په ټولنه کې افغانستان کې چې بې سوادي ډېره ده، ناپوهي ډېره ده، جهل ده، تیاره ده، ورځ په ورځ باندې نورم ناپوهي ډېرېږي، نو دا ټول د همدې لامل دی. ځکه د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه هېڅکله د بل انسان حق د هغې څخه نه اخلي، ځکه کله چې الله تعالی حق ورکړی چې یو ځوان دې په خپله خوښه نکاح وکړي، یو پیغله دې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي، نو ولې بل انسان د هغې حق ورنه واخلي؟ که هغه مور ده، که پلار ده، که خور ده، که ورور ده، ولې د هغې حق ورنه واخلي؟ خو دا ټول ټکی مرکزي چې دا ده، بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده او تیاری دي.
افغان ځوان بلال هم ورته نظر لري. هغه وایي چې یوازې کوژده نه، بلکې د ژوند ټولې مهمې پرېکړې د کورنۍ مشران کوي. حال دا چې ځوان هم د حق لري چې خپل ژوند جوړ کړي.
په افغانستان کې دا رواج دی چې هر څه به د مور او پلار په خوښه یې انتخاب ورکړل سي، نو دا بیا یو شرم پیغور په شکل ورته ټولو مریادېږي. نو دغه حق خدای تعالی هر ځوان ته، هر انسان ته، که هغه لکی که هغه جلی، دا حق خدای پاک ورکړی ده. نو مور او پلار هم اولادونو که هغه لکوي که جلی، دې انتخاب ته یا دې حق ته باید پاملرنه وکړي. دا د دوی حق ده، دا حق باید ورکړل سي، دا دې حق نه باید هیڅوک محروم نه سي که هغه لکی که جلی.
که چیرې داسې نه کېږي، په خپل زړه باندې ورته کوزده کېږي او نظر ته یې ارزښت نه ورکول کېږي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
که هلکانو ته ارزښت ور نه کړل سي، نو هغه به ټول عمر لکه د خپل راتلونکي ژوند دغه کومه شریکه چې ده، د دې سره به ټول عمر خوشحاله نه وي. نو دې په خاطر کېدای سي چې هغه کوم بل انتخاب ځان ته ولري. نو دوی داسې یو جوړه ده چې ټول عمر به ناراحته، یو بل نه به راضي نه اوسي، یو د بل احترام به نه کوي، یو د بل حقوق به نه پر ځای کوي. نو دا مشکلات خامخا دغه جوړه کې پیدا کېږي. او که چېرته خپل رضایت سره هغه په شرعي اصول سره برابر وي. حتی په دې مسایلو کې شریعت د دې اجازه ورکړی چې کله هلک نجلۍ سره غواړي واده وکړي نو دوی سره باید کینی سره وویني. رسول الله مبارک ته یو ځوان راغی ورنه پوښتنه وکړله چې اتر وهلې ول ډېر خوشبوي بوی ته نن ته ورنه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. هغه ورته ویلې چې واده مې کړی وي. آیا تا هغه لیدلې؟ نو هغه ورته ویلې چې هو بالکل مې لیدلې. بس رسول الله مبارک چپ شو، یعنی د سره رضایت وښوده. بل حدیث کې راځي همدغسې چې یو ځوان راځي همداسې خوشبوی بوی ترې نه ځي، نو پاک سوتره منظم و. دنه رسول الله مبارک پوښتنه وکړه چې څه خبره ده دومره خوشحاله؟ وایي کوژدان سوما. وایي آیا تا هغه لیدلې؟ وایي نه. نو رسول الله مبارک ورته ویل وایي تا هغه وګوره. نو په دغه مسایلو کې باید مور او پلار یا ټوله کورنۍ خپل خپلوان په دې کې باید مستقل انتخاب حق ورکړي.
بله، څه فکر کوي ولې کورنۍ خپلو اولادونو ته د انتخاب حق نه ورکوي او په خپل زړه پریکړه ورته کوي؟
متاسفانه چې ناپوهي په افغانستان کې کوم بالکل اوج ته رسېدلې ده. که مور پلار وي، که مثلا ترونه وي، که دغه یعنی کوي، زموږ په ټولنه کې خو دغه رسم و رواج ده چې همیشه مشرانو ته د دغه مسایلو انتخاب ورکول کېږي. له علم یا پوهه یا د خپل دې مسایلو څخه دوی پوره آگاهی نه لري، نو دوی ته هغه څه چې مثلا دوی ورته پام اصله پښتو وایي د ناوړه رواجونه دي، مثلا داسې ډېر رواجونه سه چې قرباني ځوانان او نجونې دغه انتخابونه چې مور و پلار کوي یا مشران کوي د دوی د ژوند د تریخوالي سبب ګرځي. نو دلته باید دوی ډېر دقیق اوسي، او د دې عمده مشکل زما په نظر ناپوهي ده.
نو څه ویل لري دا ډول کورنیو ته؟
نو زمونږ هیله او امید له مشرانو څخه دا ده چې د نکاح کولو په موضوعګانو کې که هغه د هلک وي که د نجلۍ وي، پوره حق باید خپل اولاد ته ورکړي، تر څو چې الله هم ترې خوشحاله وي، رسول هم ترې خوشحاله وي، او د خپل اولادونه هم ترې خوشحاله وي. که دغه اولادونه یې خوشحاله ژوند ولري، طبعا دې سره مور و پلار خوشحاله وي. او که چېرته دوی ته حق ورنه کړل سي، نو دغه مشکلات چې د دوی په روزمره ژوند کې راځي، دغه ټول مشکلات د همدې له وجې راځي چې دوی په خپله خوښه دا انتخاب نه ده کړی. نو تر یو حده پورې که دا موضوع وزغمي چې یو کال یا دوه کاله یا درې کاله، بالاخره نور تنګیږي له دغه د مور و پلار له انتخاب نه. تر یو وخته کېدی سي چې د خپل د مور و پلار د احترام او د عزت دپاره دغه موضوع دواړه طرفه تحمل کړي. خو په دې موضوع مطمئن یم چې دغه تحمل د دوی اخر اوج ته رسیږي، نو دوی بیا په خپل ژوند کې خوشحاله نه وي. نو مور و پلار ته دا ضرور دی چې د انتخاب حق په نکاح کې باید خپل اولادونه ته ورکړي.
بله، داسې عملي مثال لري په خپلوانو کې په کلي کې چې دغه رقم ناخوښ واده و او بیا څه رقم ژوند و، کوم سره ته ویلی سي؟
تر اویا او اتیا فیصد پورې ټولې نکاحګانې چې دي دغه د مور او پلار په خوښه وي. په هیواد کې خدا مشهور ده، بالخصوص په ولایتونو کې. په ولایتونو کې خدا مشهوره خبره ده چې ټول نکاحګانو انتخاب مور او پلار کوي، او بیا زامن مجبورن مکلف، یعنی په دې دا ځان خپل عزت او آبرو ګڼي چې دغه انتخاب تر اخره پورې وزغمي د مور او پلار. په ځان سختي تکلیفونه تیروي، خو ولې دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه ورکوي؟ پښتو ده د مور او پلار د انتخاب په نتیجه کې د طلاق موضوع هم منځ ته راتلی سي. که چېرته دوی ژوند تریخ وي، نو مور او پلار ورته انتخاب کړی وي، نو د دوی ژوند تریخ وي، نو دوی حتی طلاق ته خبره تلی سي. نو په کار ده چې له دغه مسایلو نه دوی دا د جبر یا د زور یا په خپل په خوښه باندې نکاح نه کول، له دې مسایلو نه مور او پلار باید لاس واخلي، اولادونو ته خپل دا حق ورکړي.
په کابل کې د قمر بنسټ د رسنیو مسؤول او د خپرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې د کوژدې پر وخت هم د کورنۍ او هم د ځوانانو ګډ رضایت په ژوند کې د کامیابۍ لومړنی ګام دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
په خپل ژوند کې انتخاب د ګډ ملګري د ټاکلو باید ولرو. دا الحمدلله زموږ استادو د اسلام په مبارک دین کې هم خپل ځانګړی ځای لري. حدیث موجود دی او دلته حق ورکول کیږي هم هلک ته هم نجلۍ ته چې دوی د خوښې انتخاب وکړي. البته ځینې اصول، قواعد او شرایط په خپل منځ کې لري. استادو د پوښتنې په تړاو باید داسې ووایم چې هو، له بده مرغه چې موږ په افغاني ټولنه کې د دې موضوع ډېری بدی پیخي لرو زمنګ خپل سترګو لیدل حاله ممدوس یو څه دی ډېری ځوانان دی ډېری ورونه دی ډېری خويند دی چې دوی نه د دوی حق اخیستل کیږي دوی ته د اجازه نه ورکول کیږي تر څو دوی وکولای شي خپل ژوند کې یو ښه انتخاب وکړي یا د خپل په خوخه باندې یو انتخاب وکړي حتی ز خپل شخصي کله چې زما د ګډ ژوند پریکړه کیدله حتی ز به خبر نه زما پاک لزما کورنی تصمیم نیولای لیکن یو خبر به د کوم چې ز خپل کورنی څوک انتخاب زما لپاره کړی ز فعلاً راضی یم لیکن د سړي ډیر ځوانان شته دغو انتخابونو نه ناراضه دي په ټوله کې بده مسله بیا دا ده چې ډیری ځوانان هیڅ خبر نه وي په خپل خوښې مور پلار تللي په خپل خوښې انتخاب کړی په خپل خوښې ورته یو څوک کړي بیا له هغې وروسته ورته زنګ وایي چې روجانه تا ته خو هم کوزده وکړله هغه خوراکۍ خبر هم نه وي زما ته چېرته کوزده کړې که نه نو دا ډېرې بدې اغیزې درلودلی سي دغسې قضیې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي او همدغه اوس هم په همدغه یوویشتمه صدۍ کې په 2024 کال کې هم موږ دغه ډول بدې پېښې لرو
راځو بدو پایلو ته چې دا بیا کومې بدې پایلې له ځان سره درلودلی سي
بالکل ګورئ دغه د ګډ ژوند اړیکه چې ده دا نه د یوې ورځې مسله ده نه د دوو ورځو مسله ده دا د انسان د ژوند د ټول عمر قضیه او مسله ده چې خلک پکې خپل ژوند تیری او د ګډ ژوند یا د خپل ملګری یا ملګری کوم دوی راتلونکي ګډ ژوند لري د دوی د یو بل شتون دی یو بل لپاره دوی سره یو ښه اړیکه دا نو یو ډیر اساسي رول لري د انسان په ژوند کې د یو بل پر وړاندې یعنی زه فکر کوم په انسانانو کې ګوره د مور اړیکه څومره نږدې ده اولاد ته د پلار اړیکه څومره نږدې ده زما په اند له دغو دواړو هم د ګډ ژوند ملګری اړیکه ډیره نږدې ده یعنی ځینې اړیکې او ځینې مسایل او ځینې خبرې چې دوی دواړو ترمنځ لري حتی څوک د خپل مور پلار سره نه لري په دا مډرن نړۍ کې موږ ور څوک نه لري نړۍ کې بیا دغه د دوی دغه د اړیکو جلاواله مې اوسه اسانه ده لیکن زمونږ ټولنه کې هغه هم سخت دی که ښه که بدی که خرابې ته به ورسره د خپل عمر تیروي نو بدې پایلې دا دي چې په ګډ ژوند کې به د دوی ترمنځ تعاملات دوی ترمنځ هغه روحي اړیکه دوی ترمنځ چې هغه کوم سکون دی هغه بله منځ ځي دوی ترمنځ بد چلندونه راځي اخلاقي مشکلات راځي د یو بل پر وړاندې به ستونزې ایجادوي د یو بل پر وړاندې په کورني کې ستونزې ایجادوي داخلي مداخلات په نورو اړیکو کې راځي دغه رقم یو بد اړیکه چې بیا وروسته ترې جوړیږي په دې سره دوه کورنۍ اخته کیږي په دې سره قومونه اخته کیږي په دې سره نسبونه په جنجالونو اخته شوي دي دا تجربې موږ لرو جنګونه رامنځته شوي دي وژنې پکې سوي دي قتلونه پکې سوي دي یعنی ډېرې نورې بدې پایلې زیږولې دي ځکه چې وروسته بیا دوی په ژوند کې مشکلات راځي کنه دوی غاړې کې هغه رقم نه برقراره کیږي لکه څنګه چې باید وي موږ او تاسو کې یو انسان په توګه دغه یو فکر وکړو سوچ وکړو چې کله زموږ د خپلې میرمنې سره اړیکه ښه نه وي نو موږ به څه ژوند ولرو دا د دې د دې تر څنګ چې د په شخصي ژوند د ده په فکر د ده په ذهن د ده په روحي حالت باندې اغیز لري دې تر څنګ دا بیرته د دغه نفر په ټولنه کې په اړیکو باندې کاري چاپېریال کې په اړیکو باندې اغیز لري موږ تاسو به ډېر خلک ګورو بیرون ګرځي ډېر غمجن دي ډېر پریشانه دي ډېر یو بد وضعیت کې دوی قرار لري مثلا ډپریشن ته ځي دوی ژور خفګانونو ته ځي ډېر فیصد ستونزه د کورنۍ اړیکو ده یا په ټوله کې د اړیکو مشکل ده نو دغه ډول یو بدې پایلې لري دا حال
بله څه فکر کوئ کورنۍ ولې دا ډول پریکړه کوي او بل اړخ بیا دا ده چې که په کوم ځای کې کوم هلک وایي چې مثلا فلانی ځای زه کوزده کوم د کورنۍ لخوا ورته ویل کیږي چې مثلا پلار یو وخت کې دهقان تیر سوی حال دا چې دا موضوع عیب نه ده دغسې مسایل څومره تاسو شاید یاستئ
بالکل دغه مسله شته دود او ناسم رواج له ډېر پخوانه پاتې شوی دی که نه دا حق ورته نه ورکول کیږي یو پخوانی دود دی پلار او مور دوی غواړي بیخي یعنی اولاد په هر څه کې دوی باید واک او صلاحیت ولري او دا ورته یو ډول عار ښکاري چې اولاد یې مثلا خپل په سر یو انتخاب کوي که نه خو یوه ډېره مهمه مسله دلته باید خبرې وکړو که چیرته یو هلک یو څوک په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوي که نه دلته بعضې نظریات داسې موجود دی خو چې زه وایي هلک انتخاب کړي انتخاب یې کړي اصلا حقیقتا منطقي باز دا نه دی منطقي خبره دا ده چې کله یو هلک وایي چې پلار جانه زه فلانکی جلی د فلانکی لور دا زه خوښوم چې خپل ځان لپاره په نکاح کې واخلم او زما د ژوند ملګری سي دلته باید یو تعامل باید دوی ترمنځ رامنځته شي دلته باید مثلا پلار او مور زوی ته موقع ورکړي وخت ورکی اغه هم راسی جلی و ګوري کور و ګوري خلګ و ګوري کچیرته اغه کوم شرایط موږ تاسو ته اسلام ټاکلی دی کوم شرایط چې اغه منطقي او خدي اغه باید وسنجي په ډیر خطو کې سره وسنجي لاغه ورسته مثبت اړخونه هم خپل زوته وای منفی اړخونه هم خپل زوته وای او خپل پریکړه ډیری منطقي ډول ورته وای چې زوی کچیر زده خبره کدر سره نه منم په دغه دلایل در سره نه منم یعنی دلته خو بیا داسې نه کیږي کنه زمونږ ټولنه کې دلته ورته وای ک منی ومنه کنی منی جنجال دی په زور در باندې منی یعنی دغه ډول مې مشکل لرو دلته زمونږ پاړي کو کې هغه تعامل نسته زمونږ پاړي کو کې هغه حکمت نه پلرونه کار اخلي نه اولادونه کله اولادونه پکې افراد کوي کله پلرونه او کورنۍ پکې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یو ډېری ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي دلته مشکل زموږ د تعاملاتو دی پاړیکو کې بل غټ دلیل دا دی چې دلته هغه تعلیمي او زده کړیزه کچه زموږ ستاسو په خلکو کې راکمه ده کنه نسبت نورو ټولنو ته دلته یو پلار ډیر ښه نه پوهیږي چې زه زوی سره څنګه چلند وکم ډیر ښه نه پوهیږي چې زما د زوی انتخابونه څومره مهم دي د هغه رضایت په دې اړیکې کې څومره مهم دی ډیر زیات مشکلات لرو پر همدې برخه کې بل مسله دا ده چې ډیر وخت کورنۍ نور مشکل کور سره نه لري بیا ورته وایي چې د فلانکۍ خو زموږ د اقام تیر شوی دی د فلانکۍ غریب دی د فلانکۍ بې وسه دی یا دا د فلانکۍ قوم نه دی دا د فلانکۍ سیمې نه دی نو ځکه موږ دا درته نه کوو دا یوه معقوله خبره نه ده او نه د اسلام نه نظره دا خبره درسته ده که یو څوک ستاسو مزدور تیر شوی دا خو ډېره عادي مسله ده هر څوک موږ تاسو ټول بشري او انساني ژوند کې یو چا سره کار کوو او د خپل مزدوري ته مزد ترلاسه کوو مزدوري خو په دې معنی نه ده چې څوک دې راشي ستا په ځمکه او ستا په پولو ستا په بټي کې د بلچي وهي ستا د کور خدمت موږ ټول د یو چا لپاره کار کوو دا زموږ ستاسو موږ ټول په دې ټولنه کې یو څه لپاره کار کوو نو دلته دا خبره مطرح کېدل دا یعنی ډېر ضعیف او کمزورې نظر دی چې څوک یې کوي ځکه چې هغه هم انسانان دي موږ هم انسانان یو موږ د یو بل پر وړاندې کوم خاص توپیر نه لرو کې د اسلام نه نظر پر دې باندې بحث کوو ګوري اسلام کې دا مسله څه مهمه نه ده ته تورې ته سپینې ته په قوم چې شې ته په ژبه چې شې ته په نژاد چې شې ته غریب ته مالدار هلته دا مهم مسله مهمه نه ده هلته خبره د تقوا راځي هلته د خبره د عقیدې راځي که چیرته یو څوک تقوا ولري همدغه کس الله تعالی ته بهتره ده نسبت لاغه چانه چې هغه ډیر مالداري ډیر پیسې ولري خود تقوا ونه لري او عقیدوي جوړښتونه سم نه دی دا ډیره دقیقه مسله ده
په خپل ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې دوی ورته وایي چې مثلا له چا سره دوی خپل ژوند کولای شي دوی هم ځان خپل اهداف لري اوس نو ځوانان څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې له دې موضوعاتو نه نور تیر شي چې مثلا فلانی د ما خپلوان ده د ما گزاره او سره کیږي فلانی زما سیاله ده او د زما خوښه ده نو تاسو به دا اطمینان منې ځوانان څه کولای شي چې داسې قناعت کورنۍ ته ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه شي او ورته وایي چې دا ژوند زما د خپله باید تصمیم ونیسم
دا ډېره اساسي پوښتنه ده ګوري ښه د دې په اړه زه لومړی کې یو حدیث شریف مفهوم وړاندې کوم یوه پیغله ده یوه جلۍ ده هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې ماته مې پلار وایي چې ته زما د وراره سره واده وکړه زه څه وکړم پوښتنه کوي د محبوب پیغمبر نه هغه ورته وایي چې ته حق د رضایت لري او دا واک لري چې څوک په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخاب کړي صحیح دی دا ډیر صحیح حدیث شریف دی بس کله جلی زی هغه خپل حالت سنجي به د خپل پلار خبره مني د خپل پلار خبره مني اما د خپل مثلا ترزوی سره نکاح کوي خو لیکن ځکه کلانم د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه خلک وو پوهیږي چې ته رضایت دې لري چې ته خپل ژوند کې څوک د ځان لپاره انتخاب کړي دوهمه مسله دا ده چې موږ څنګه خپل کورنۍ ته د یو ځوان په توګه قناعت ورکو چې دغه کس سره کزه نکاح کوم په دغه شرایطو باندې کوم ګوري دلته یو ستونزه بل ده زموږ ډیر ځوانان هغه دغه جرأت نشي کولای زموږ ډیر ځوانان دغه خبره نشي کولای خپل کورنۍ ته چې څوک خپل ژوند کې ځان لپاره زه انتخاب کوم یا د هغه انتخاب په وړاندې څنګه زه منفی نظر ورکم یا چې زه خپل کوم انتخاب کوم هغه څنګه د تاسو د پښتنه ډیر اساسي ده د ډیر ځوانانو مشکل دی هغه د دې جرأت لاسه خپل ټول عمر خراب کی ځوانان ته زما اول وینا هم دا ده چې هیڅ کله مې پریک دی چې تاسو دغه راتلونکو ژوند هر څوک خراب کی حتی د پلار پر وړاندې ودرېږي د مور پر وړاندې ودرېږي خو لیکن دا شرط ته چې تا انتخاب درست انتخاب اوس هغه ته د قناعت خبره او دغه موضوع د وړاندې کول لپاره باید د سوي شي چې موږ تاسو کچیر ته مور او پلار ته مخامخ دا خبره نسو کولای. دا ډیر ښه نظر دی. موږ الحمدلله د خپلو خویندو سره ډیرې ښې صمیمي اړیکې لرو. موږ د خپلو تره زامنو سره، خپلو ترونو سره مثلا اړیکه لرو، خپلو خالګانو سره موږ خو ډیرې ښایسته اړیکې لرو خپل منځ کې. که دوی ته مستقیم نشي ویلی، هغوی سره دا موضوع شریکه کړه او هغوی ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی لاړ شي، د هغوی سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي. که ته پوهېږې چې ستا خبره مستقیم پر هغوی باندې ښه اغیزه نه کوي یا هغوی زموږ پر وړاندې ممکن منفي هغه وښي، نو بهترینه لاره دا ده چې موږ او تاسو د خپل مور او پلار د ښه دوستانو سره دغه موضوع شریکه کړو او هغوی راسي له دوی سره کینی او یو قناعت ورکړي چې ستا زوی که دا انتخاب کوي په دغه اساس کوي، د دغه اړیکې دغه مهموالی، د دغه اړیکې دغه ارزښت باید ورته وښایي او ورته ووایي که داسې کار ونه کړي دغه بدې پایلې به ولري. یعنی موږ او تاسو باید په بحثونو کې دا خبره ډیره مهمه ده چې موږ او تاسو د یو چیز منفي اړخ هم باید یو چا ته ووایو چې هغه متوجه کړو چې دغه رقم مشکلات وته. یعنی په خپل ژوند کې موږ تاسو باید داسې هوښیارو او معقولو انسانانو سره اړیکه ولرو چې ستونزې په وخت کې موږ په دغه رقم ستونزو کې له موږ سره همکاري وکړي. د نورو اړیکو له خوا نه چې موږ او تاسو لرو او خصوصا هغه خلک چې زموږ مور پلار سره ښه اړیکه لري، هغوی باید ورته پوه کړو، هغوی باید ورته قناعت ورکړي. بل که چېرته موږ او تاسو ځوانان انتخاب کوو، باید د خپل انتخاب لپاره معقول دلایل هم ولرو چې خپله کورنۍ راضي کړو. هو، که چېرته زه دغه جلۍ په خپل ځوان کې د ځان لپاره انتخابوم، دا دغه ځانګړتیاوې لري، دغه دغه ښېګڼې لري، زما په ژوند کې زما سره په دغو برخو کې ښه مرسته کولی شي، په دغه رقم سره ډېر ښه جوړ راځو په خپل ژوند کې، موږ به په دغه ډول سره په راتلونکي کې ښه ژوند ولرو. دغه ټولې پوښتنې باید جواب سي په ډېره نرمه طریقې سره، په ډېرې ښې طریقې سره. که مثلا تا سره کورنۍ اختلاف کوي، ته باید حوصله وکړي، بیا یې ورته ووایه، بیا یې ورته ووایه، دغسې نورو مسایلو نه استفاده وکړي.
بله، که راسو په آخر کې کورنۍ ته هم یو څو خبرې ولرو چې کله تاسو اولادونه ځوانېږي نو معلومدار خبر دا چې غوډي ځان ته خپلې غوښتنې لري، خپل انتخاب لري، دوی څه ډول چلند سره وکړي خپل اولادو سره او تر یو حد د خپلو غوښتنو نه د خپلو نظریاتو نه تیر شي چې په زور په اولاد باندې مني.
خو دا ډېره مهمه پوښتنه ده. ګوري، حقیقت دا دی چې هر مور او پلار ته ځواني دغه مرحله تیره کړې ده. زه دې ته حیران یم چې د هر انسان چې کله اولاد لري هغه همدغه تجربه خپل هم لري، هغه خو د خپل فکر وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې دوی خپل تیر ته یو نه ګرځي. زه چې کله په ځوانۍ کې وم، له ما سره زما په اړیکې کې څنګه چلند شوی دی، مثبت دی، منفي دی؟ ځکه فکر کوم که یو چا سره مناسب چلند شوی په دې اړیکې، هغه خو به هېڅکله باید دا هڅه ونه کړي چې هغه دغه ډول یو هڅه وکړي. ځکه موږ ټول انسانان یو او موږ ټول دغه ډول تجربې لرو کله چې دغه مرحلې ته رسیږو. نو پکار دا دی چې دې سره په ډېر نرمښت چلند وسي، په قناعت باندې چلند وسي، د خپلو اولادونو په انتخابونو باندې فکر وسي او تر ډیره پورې باید دوی انتخابونه ومنل سي. ځکه یو انګور چې دا هغه خپل خواخي او خسر ته دومره مهمه نه ده لکه د هغه زوی ته چې مهمه ده، لکه د هغې خاوند ته. ځکه هغه خپل ټول ژوند له هغوی سره تیری، بیا وروسته غمونه هغه خوره کوي ګالي. مور او پلار خو به کوم څو کاله ژوندي یا به نه، یا به ګډ ژوند کوي یا به جلا کېږي. خو که چېرته دوی دغه ډول کړنې کوي، دا خو د دې تر څنګ چې د دغې نجلۍ ژوند هم خرابوي، د دې هلک ژوند هم خرابوي، د دوی په خپل شخصي ژوند کې د دغو ستونزو مشکلاتو درد دوی ته رسیږي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ.
ډیر مننه، سلامت.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
تصور پتا سنگی کم دی پول زن سر بجدی چی